ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گرانا اوریدن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو دا نند جمعی ورس دا کال دو زرا نلسم دا مئی دا میاشتی دری منیٹا دا دا وقت پا پاکستان کی دا مخام شپک پا افغانستان کی پی نیمی بجی دی او دلتا پا واشنگٹن ڈی سی کی دا سہر نہ بجی دی دا وائس اف امریکا ڈیو پا دی جو ساتا خبری خبرونے کی درتا زاد نان رشید
او زو محمد اکرام
ہر کلے وایو دا ٹولونا اول اڑان دکو دا خبرونو سر ٹکی
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې په پاکستان کې خبریالان او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د ملک په تاریخ کې خبریالان او میډیا تر ټولو سخت وخت نه تیریږي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو د لپاره مبارزه کوونکي تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي
ملکی سطح باندې موږ وینو چې میډیا باید چې آزاد کارونه کوي او میډیا باید چې سترګې پټې کړي، غوږونه بند کی او خله هم بند کی او بیا د رپورٹنگ کی نو دسی رپورٹنگ بیا هغه رپورٹنگ کیږي چې څوک تاته تیار خبر راوړي او ته په خپل میډیا په ادارې نشر کې یا زه په خپل میډیا په ادارې نشر کوم نو دا ژورنالیزم نه دی.
د افغانستان په ستر ښار کابل کې د سولې مشاورتي لوی جرګه پای ته ورسېده او د جرګې استازو د افغان حکومت او طالبانو نه وغوښتل چې د جګړې ختمولو لپاره دې ډزبندي اعلان کړي. دغه جرګې د بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ټینګار وکړو.
تر دې لوی اجماع چې نن د لوی جرګې په تالار کې لیدل کېږي بل ځای کې نشته. ما ستاسو خبرې واورېدې او د استاد کلام نم واورېده. په توکل د الله جل شانه بې له هېڅ ډار نه په مخاسو او تاسو فیصله عملي کوو.
د پاکستان قومي اسمبلی د انصاف او قانون کمیټې د ملک د انتخابي کمیشن نخواست کړی چې د مې اتمې نیټې نه وړاندې د قبایلي ضلعو صوبای انتخابونو لپاره اعلان نه کوي. خو د انتخابي کمیشن بیان ویلي دی با په دغه نیټه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کوي.
بیا په نامینیشن فارم دا غیر پر خپل یو ټایم یې چې هغه نامینیشن فارم په دومره وخت کې پاتېږي نه پس په هغه کې د سکرټینی ټایم یې په هغه کې د وډرول ټایم یې نو دا ټول پروګرام په پښپغم تاریخ مونږ چا کاو څو تاسو ټول ته پته ولې
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې په پاکستان کې خبریالان او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د ملک په تاریخ کې خبریالان او میډیا تر ټولو سخت وخت نه تیریږي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک وایي په پاکستان کې نه یوازې په پوځي بلکې په جمهوری حکومتونو کې دا مشکل نور هم زیات شي. نوموړي ویلي په میډیا دباو اچولو په شا ډېر لاسونه دي چې خلکو ته د رښتیا رسولو او په ازاره توګه کار کولو ته خبریالان پرې نږدي. خبریالان وایي د پاکستان په اوسني حکومت کې په میډیا بندیزونه نور سوا شوي دي او په دغه ملک کې د ریاستي ادارو، حکومت، لا قانون ډلو، سیاسي او مذهبي ډلو لخوا داسې حالات جوړ کړي شوي چې خبریالانو د خپل ځان بچ کولو لپاره په ځان د آزادو خبرونو خپرولو بندیزونه لګولي دي. یو شمېر خبریالانو ډیوه ریډیو ته ویلي په موجوده وخت کې د سایبر کرایمز په نوم قانون د خبریالانو خلاف استعمالول کیږي او د پیمرا اداره د خپلې لارې د میډیا ادارې کنټرول کوي.
د افغانستان په ستر ښار کابل کې د سولې مشاورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او د جرګې استازو د افغان حکومت او طالبانو نه وغوښتل چې د جګړې ختمولو لپاره دې ډزبندي اعلان کړي. دغه جرګې د بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ټینګار وکړو. دغه مشاورتي لویه جرګه د طالبانو نه وغوښتل چې د جګړو نه باید تیر وزي او هیواد په بیا جوړولو کې برخه واخلي. د دغه جرګې په وروستۍ ورځ صدر اشرف غنی د روژې د میاشتې په احترام 115 طالبان بندیوان د خوشي کولو اعلان وکړو او په طالبانو یې غږ وکړو چې باید کابل ته ورشي او خپل بندیان بوزي. په دغه مشاورتي جرګه کې خوښه 3200 کسانو ګډون کولو.
افغانستان کې د سولې د پاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو ته د قطر په اوسنیو مذاکراتو کې پکلک ویلي چې نور د وسلې غورځولو تاوتریخوالي نه د لاس اخستو او د سولې د منلو وخت راغلی دی. افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې د طالبانو سره په خبرو بوخت. زرمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر باندې پانه لیکلی، د افغان کشالي هواری او سولې تر رسیدو لپاره په سلورو نقطو متفق کېدل مهم دي، چې هغه کې افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل، د افغانانو ترمنځ خپلو کې خبرې، د ترهګرۍ پر ضد د مرستې باور ترلاسه کېدل او د اوربند لپاره تاوتریخوالی کمول شامل دي. نوموړي ویلي تر څو چې په دغو څلورو نقطو اتفاق نه وي راغلی، تر هغې د سولې په اړه هیڅ تړون حتمي نه دی.
په مومند قبایلي ضلعه کې د یو پښتنې میرمنې لخوا د کور د بې ستره کولو په هڅه کې د وژل شوي امنیتي عسکر د وژلو مقدمه د نامعلومو خلکو پر ضد درج کړل شوې ده. د سیمې مشران وایي د مقدمې په درج کولو ورسره د شوي تړون نه سرغړونه شوې او هغوی به اوس یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کوي. په دغه اقله باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې.
زما زاید خان ساپی نوم دی او د دې علاقې باشنده یم. د ساپی زه دا خبره تاسو ته واضح کول غواړم چې مونږ د دسې د چا پلیټ فارم په دغه باندې نه را یوځې شوې چې یاره مونږ ته یو پلیټ فارم دا دغه راکړی دی، دا ځای راکړی دی چې د هغې پته یا سیاسي یا قوم پرست یا د پی ټی ایم په حواله چې تا کوم دغه واخیسته نوم واخیستو. مونږ د پی ټی ایم یقینا چې شکریا ادا کوو چې هغه قبایلو ته دا جرأت ورکو، دا همت یې ورکو چې هغه د هغه جابر او د ظالم خلاف چې کومه دی اواز په ډاګه باندې اوچتوي. زمنګا څه لس ورځې لګبګ مخکې چې کومه دی زمنګ دغه شوی و مذاکرات شوی و دلته زمنګ څه چې کوم واقع شوی دا غینه به تاسو خبر یستې. نو زه د ټولو ناول چې کومه دی قوم ته پته د خلک دلته ولال دي، زه په هغه جنازه کې روچت شوم او قوم ته مې دا خبره وکړه چې منګا سرکټ کېدل ته تیار و، د دې ملک د پاره منګ دا قرباني ورکړه. کورونه مران شو، دکانونه مران شو، مدرسې او سکولونه مران شو، دا ټول ارڅم برداشت کړل. خو یو واحد دا خبره ده چې زمنګا عزت په عزت باندې پښتون هیڅ کلم کمپرومایز نه کوي. نو ما دې قوم ته پاغه جنازه کې دا خبره وکړه چې قوم را ولاړ شي او راځي چې دا خبره د دنیا ګډ ګډ ته ورسو، بیا موږ راوچت شولو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پاکستان کې د صحت چارواکو د پنجاب لاهور خار کې یو بل ماشوم د پولیو پرنس د احتیا کې دوه پخلی کړی دی چې ورسره روان کال په ټول ملک د پولیو ناروغانو شمیره لسته رسیدلې ده. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
ورسپانډان د صحت د قامي ادارې انایج د یو چارواکي د خلې وای چې د یو کال ماشوم د پولیو وایرس زپلې ده. د پنجاب سرخر لاهور کې پر لپسې په دوی مروز د پولیو د کیس مخې ته دراتلو روستو په دغه خار کې د پولیو څخه د اغیزمند شو ماشومان شمیره دریو تر رسیدلې ده. په دې لړ کې د پولیو د پاره د وزیر اعظم فوکل پرسن بابر بن عطا وای د ولس لخوا د پولیو ویکسین په اغستو کې مزاحمت د دې مرض سل پسل ختمون کې لوی خند دی. که هم بابر بن عطا د ډیو ریډیو سره لنډو خبرو کې د لاهور خار دننه د پولیو د دویم کیس پخلی وکړو خو د نورو خبرو څخه انکار وکړو. خو وایس آف امریکا اردو څنګه سره خبرو کې نوموړی وایي هغه وایي په لاهور خار کې مخې ته د راغلي دویم پولیو کیس کړی هم د پیښور د پیښې سره ملاویږي. که څه هم د پولیو وهلې ماشومې مور او پلار وایي چې هغې ویکسین کړی وو، خو زموږ د ریکارډ تر مخه هغوی خپل ماشومې ته د قطرو ورکولو نه انکار کړی وو. بابر بناتا وای د لاهور وایرس هم د خیبر پختونخوا د وایرس سره سمون لري، خو بیا وای چې حکومت د چاپتګ راتګ بندیز نشي لګولې. اخوا د پنجاب اعلی وزیر په لاهور خار کې په دوه ورځو کې دننه د پولیو د دویم کیس مخې ته دراتلو نوټس اغستلې او په دې لړ کې د صحت د محکمې نه رپورت هم غوښتلې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان قومي اسمبلی د انصاف او قانون کمیټې د ملک د انتخابي کمیشن نخواست کړی دی چې د مې شپږ مینیټې نه وړاندې د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابونو لپاره اعلان نه کوي. خو د انتخابي کمیشن ویان ویلي دی به په دغه نیټه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کوي. د دې وړاندې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي محسن داول په قومي اسمبلی کې وړاندې کړې یو قرارداد کې غوښتنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې دي د صوبایي اسمبلی د سیټونو شمیره د 14 نه 30 ته زیاته کړي شي. قومي اسمبلی د محسن داول دغه قرارداد منظور کړو.
د امریکا لخوا په ایران باندې لګول شوی تازه بندیزونه د زیارت پورس پر ځای کړل شوی، خو چین، ترکی او هند په دغه غلې پاتې شوی دي. او صدر ترامپ انتظامیه هم سندی ویلي چې دغه درې هیوادونو پر ضد به کوم ګام اخلي که دوی د ایران نه د تیل اغستل بند نه کړل. یاد دی وی چې د اپریل په 20مه نیټه صدر ترامپ انتظامیه په مکمل توګه پابندي ولګوله چې هیڅ یو هیواد به نشي کوله چې د ایران نه تیل واخلي. دغه نه وړاندې چین، هندوستان، ترکی ترڅنګ 15 هیوادونو ته د رعایت ورکړل شو چې د ایران نه تیل واخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې په پاکستان کې خبریالان او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي وای د ملک په تاریخ کې خبریالان او میډیا تر ټولو سخت وخت نه تیریږي. په دې باندې دباو اچولی کیږي. یو شمیر خبریالان پکې د خپل ژوند د لاسه ورکولو لاسه ورکړی دی او د دې ترڅنګ ډیر خبریالان په جیلونو کې هم اچولی شوي دي. رپورټ پې د پېښور نادری ریډیو خبریال حمیدالله راکبی.
دا وخت د کراچۍ یو خبریال شازیب جیلانی د پاکستان الکترونیک کرائم ایکټ کال 2018 د قانون او د ایف آی اے د سایبر کرائم قانون لاندې د عدالتونو د نه د مقدمو پیښې کوي. په د یو وګړي د ټی وی په یو شو کې د پاکستان د ادارو پر ضد د خبرو کولو په تور مقدمه جوړه کړې. د الکترونیک میډیا د سار ادارې د پیمرا د قوانینو، د پاکستان الکترونیک کرائم ایکټ او د سایبر کرائم یو شمیر مقدمې په نشریاتي ادارو او نورو خبریالانو هم جوړیږي. د پېښور یو وتلې خبریال وسیم احمد شاه وایي دا یو شمیر نوي او زاړه قانونونه د نشریاتي او خبري ادارو ترڅنګ د سوشل میډیا یعنی ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب د څارنې په وخت هم د خبریالانو او هم د عام وګړو د کابو کولو لپاره کارول کیږي.
خاص کر زه تاسو ته وایم چې سایبر کرائم چې کوم قانون راغلی دی، پاکستان الکترونیک کرائم ایکټ چې ورته وایي په 2017 کې، دا هغه چې څونه مس یوز نن سبا په پاکستان کې روان دی، ایف آی آر هم کیږي، دای د لاندې په ادارو باندې غټ غټ پریشرز دي. پیمرا قانون چې کوم دی، پیمرا ته اختیار دی، خو کو ګورو هیڅ پته نه لګي چې پیمرا کم طرف نه انسٹرکشنز را روان دي. لکه د پیمرا د قانون د لاندې د پیمرا خپل بورډ دي، خپل کمپلینټ سیلز دي، دغه دي. خو چې وګوري نو اچانک به چرته نه ټی وی چینلز ته انسٹرکشنز راشي، په واتسایپس باندې میسج کیږي لګیا دي، نو بندیزونه کافی دي.
اقبال خټک د میډیا د ودې او پرمختګ د یو شمیر ادارو سره کار کړی دی. وایي د وزارت اطلاعات ختمول د میډیا د ازادۍ د پاره وړمبنې ضرورت دی، خو دا وخت دا ټول ادارې او قانونونه یوازې د دې د پاره استعمالیږي چې د رښتونې خبر مخه ونیول شي.
ملکی سطح باندې موږ وینو چې میډیا باید چې آزاد کارونه کوي او میډیا باید چې سترګې پټې کړي، غوږونه بند کړي او خوله هم بنده کړي او بیا د رپورټینګ کړي. نو داسې رپورټینګ بیا هغه رپورټینګ کیږي چې څوک تا ته تیار خبر راوړي او ته په خپل میډیا په ادارې نشر کې یا زه په خپل میډیا په ادارې نشر کوم، نو دا ژورنالیزم نه دی.
د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان د پاکستان د رسپتنی سفر پستا د ایف آی اے د انکوائری یو حکمنامه جاری شوی و. د حکمنامه کې په شپږو جرنلستانو په سوشل میډیا د سعودي شهزاده د دورې پر ضد د پروپاګندې د خورولو د پرټنو امر شوی و. وسیم احمد شاه وایي د صحافتي ازادۍ نشوالي کې یو ښه خبریالان په دې مجبوره کړي چې خپله د ورکیدونکو خبر د حساسیت جان چکړي، نو بلا کوم اداره چې د صحافي د خبر چلولو نه انکاري شي نو خبریال خپل دا خبر په سوشل میډیا د خورولو سره د دې قوانینو لاندې د مقدمو د جوړېدو د خطر سره هم مخامخ شي.
په نیو چې دا سوشل میډیا دی، نن سبا وګورو ټویټر ډېر زیات اکټیو، په ټویټر ډېر زیات اکټیویټیز دي، فیسبوک باندې ډېر اکټیویټیز دي، انسټاګرام کې روان دي. لکه دا چیزونه ډېر اهم دي. خو چې څنګه ماته وستول چې سیلف سنسرشپ ایز ا جرنلست خبر زده کوم، څنګه چې موږ اخبار کې خپل سیلف سنسرشپ هم تکي شروع کړی، دغه موږ په سوشل میډیا کې هم شروع کړی دی. لکه دوه درې کاله مخکې به چې کم انداز کې موږ پارټیسیپیشن کولو، اوس موږ ډیفینیټلی احتیاط کوو. وجہ دا ده چې لیگلی هم تاسو نیولې شي. فار انسټنس یو خدا دی چې پاکستان کې تاسو وګورئ چې خلک غیبی گیم لګیا دي.
د تیر کال په اخره کې د اطلاعاتو وزارت وویل چې د عامې او سوشل میډیا د سار ټول قانونونه او ادارې د پیمرا د قوانینو او د ادارې لاندې راوستل شي. خبریالانو او د میډیا ادارو د ون وینډو اپریشن په نوم دغه حکومتي تجویز ته په دې ير اختلاف اوهد چې حکومت په میډیا او سوشل میډیا خپل سار نور هم ټینګول غواړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، ویو ویډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ریډیو دی. نړیوالی میډیا سار ادارې پاکستان د هغه ملکونو نه یو غنی چې پکې خبريالان د ژوند د خطر سره مخ وي. هم دغه وجه ده چې ډېر خبريالان د خپل ژوند بچکولو لپاره د رښتیا نه ویلو په سر باندې هغوی خپل ځانونه بچکوي. دغه ته میډیا سینسرشپ هم ویل کیږي. په ډیرو وختونو کې د ملک طاقتوره ادارې او حکومتي ادارې هم میډیا کنټرول کوي او خلکو ته هغه شان رښتونی خبرونه نه رسیږي. هم په دې باندې یو رپورټ د پیښور ندلی رادیو خبریال مدثر شارک کوي.
پاکستان کې خبريالان او مطبوعاتي ادارې ګلمندي چې د اقتصادي ستونزو سره سره د یو شمیر قانونو سره مخ دي او د خپل صحافتي ذمہواري هاغه شان نشي تر سره کولای کمی چې جمهوریت د بشري حقوقو د ساتنې او پرمختګ لپاره ضروری وي. د ساوث ایشیا فری میډیا اسوسییشن یا د جنوبي اسیا د آزاد مطبوعاتو د ټولنې عمومي سکتر میرمن فرزانه علي ډیوتوای د وړاندې نه اساسي قانون تر مخه خبري ادارې فوز او عدلیه تنقید نشي کولای او دغه پالیسی هری خبری ادارې خپل کړی دا خود تیرو دریو سلورو کالو را هسی مطبوعات د نورو ادارو او تنظیمونو لخوا هم د فشار لاندې دي.
گزشته دری سلور کالو نه داسې کال شوی د تاسو ته پته ده چې نه صرف ریاستی ادارې بلکې حکومت او بینډ ارګنایزیشن ریلیجیس تنظیمونه ایون کې سیاسي جماعتونه هم داسې حالات جرنلسټانو د لپاره جوړ کړی دي چې مونږه سوم خبره کوو اغه ناراض کیږي یا اغه ریاکشن راځي.
وای هر څوک د ادارو لخوا په ظاهر نه ویل کیږي چې مونږ په کومه موضوع خبرې کوو او په کومه نخو اشاره ضرور ورکړي کیږي او بیا خبري اعلان په خپل ځان خپل ځینې قد غنونه لګي. خود پیښور پریس کلب په خوانی عمومي سکتر شهاب الدین خان وای څوک هم په خپل په ځان قد غنونه نه لګي د دې په شا ګڼ عوامل دي.
په ځان په خپل نه سده مجبوریانو د وجر نه بز پزان باندې قد غنون لګوم او مونږ پزان باندې لګولې دي زګه چې وس ته خبره کې د بشري حقوقو د جمهوریت چې په یو ملک میډیا آزاد نه وي په یو ملک خبريال آزاد نه وي په هغه ځای کې به د بشري حقوقو څخه خبره وشو په هغه ځای کې به د جمهوریت څخه خبره وشي. دا دواړه شینو خو د ازادۍ سره تعلق ساتي چې یاره اظهار رائے ازادي
زیاتای د فوزی دیکتاتورانو په وخت کې هم داسي بندیزونه نو چې د هیواد یو وګړې به کمپریس کلب ته د فریاد لپاره نشیتلې خو اوس داسي پیخي مونږ وینو. او فرزانه بیبی وای هر څوک د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسو کې یو شمیر ناره داسي وهل کیږي چې د خبرولو اجازه نشته خو دا غي ډېر غختنې د قانون لاندې دي او زموږ ذمہواري ده چې تر حکومتې ورسو.
زموږ د خیال ده چې فریډم اف ایکسپریشن ډېر ضروری ده یو جرنالیست لپاره خو ډېر زیات ضروری ده بیکاز مونږه خبر ورکو لاره کې یو ځای کې یو روډ باندې یو جلسګاه کې 5000 6000 40000 کسان ولاړ دي اغه سب گریوینسز دي اغه باندې خبره کوي پکار خدا دې بینګ جرنالیست
بلخوا د خبريالانو د تحفظ نړیواله اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس وای پاکستان د هاغو هیوادونو څخه یو د چرته چې د خبريالانو ژوند خطر سره مخ ته او دغلته د شپیتون زیات خبريالان وجل شوی دي. او کمیټه خپل یو راپور کې وای د پرله پسې د تشدد د پیښو نه پس خبريالان مجبور شوی دي چې په خپل ځان خپل ځینې قد غنونه ولګي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی او زو پیښور ته چرته چی پرون پیښور یونیورسيټي ته د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ورغلی وو او تل کې د طالب علمانو سره د کونکو سره ملاقات کړو. د دغه ملاقات نه خبر یو تن وای چی په دغه ملاقات کې ناس د قبایلی د پخوانی قبایلی سیمو د کونکو د فوز د مشرنا د پی ٹی ایم د تحریک پاکلبانی پختنې وکړلې. پاغي کې د قمر جاوید باجوا بیان وو چې صرف څلور کسان چې دی هغوی دغه تحریک ته دغه غورزنګ ته نقصان رسوي. په دغه پاکلبانی نور تفصیل زمونږ خبریال عبدالرزاق راکوي.
تیر ورځ پیښور کې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خیبر پختونخوا بیلابیلو یونیورسيټو زده کوونکو او استادانو سره ملاقات کړی دی. ملاقات په محل زده کوونکو په سیمه کې روانو حالاتو او د پختون ژغورنې غورزنګ په اړه د آرمی چیف نه پوښتنه وکړه. د پاکستان فوج مشر سره ملاقات په اړه د پیښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد زرمحمد سنگر ډیو نیوز ته وویل. د پاکستان آرمی چیف د قبایلی ځوانانو د سوالونو په جواب کې ویل چې پی ټی ایم کې پشمار یو سو تنه انداسې دي چې دغه تحریک ته نقصان رسوي.
پښتون تحفظ مومنت والا نو هغه په باب لا چې نه لګا دا خصوصا دا کم نوې نسل چې دی یا دا پښتانه چې دینو دی کې یو تشویش وو او هغه قسمه تاسو چې دینو پرونو د آرمی چیف صاحب نه سټوډنټانو نه خپل نه وکړل. بیا چې چیف صاحب پرون کوم خبر او کا هغه وی چې دای سره یو سلور کسان فګر یې یاد کړی دای سره یو سلور کسان داسې دي دا مومنت چې دینو دی لګای نقصان نه سي او داسې نه دي خو چې دای کوم د بار ملکونو سره دای له فاندینګ کوي یا دای چا دای وسره چې دینو لګا دغه ساتي نو هغه خلک چې دینو هغه مونږه انډر ابزرویشن ساتي.
د قبایلی ضلع او رگزی سره تعلق لرونکي ځوان خیال زمان وای ملاقات دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اویل چې د پی ټی ایم هغه خبرو او مطالبو پر ضد دی د کم نه چې د ملک سلامتی د خطر سره مخ کیږي.
دی اس پی آر چې کوم پریس کانفرنس کړه او هغه خدایوي خپل یو موقف دی خو زه به د آرمی چیف حواله چې کوم موږ سره پرون کوغه کړی دی دا میټینګ کړی دی هغه دا خبره وکړه چې د پی ټی ایم کوم سلامتی پاکستان خلاف خبرې گئی یا مطلب دا نه لګی چې یی جو د سرګردی ہے کیس کې پیچ اور دی ہے چې دې خبرې صرف خلاف نور خو چې د پی ٹی ایم کوم خبرې آئین کې دی او قانون کې دی هغه ته موږ تیارم او موږ منلین دي او د پی ٹی ایم موږ نه یو خلاف
نو مول زیات کړه چې دې تکمې مسلې په خپل علاقو کې راپیخې دي. د هغه په اړه د چیف اف آرمی سټاف سره خبرې وکړې او د پاکستان فوج مشر باور ورکو چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره به فوج د هغه وخت پورې کار کوي تر کومه چې دغلته مقامی حکومتونه نوي جوړ شوي.
موږ خو ته پهله چې کوم وی راوته وی چې را کوم میسینګ پرسن دي تاسو نه خلک مخالفه کوي هغه شو د هغه سره زمونږ چې کوم د انفراستراکچر دی هلته جنگ کې تباه شوی کورونه دي سکولونه دي کالجونه دي دا مطلب د آرمی جنگ کې تباه شوی دي دا موږ ته به حل کړی نور دین جوړ شي او هغه زړه چې کوم دی هغه دې بات کړل شي هلته چې کوم آرمی په سکولونو کالجونو کې پرته دی هغه دې موږ ته خالي کړل شي او د دې سره سره چې کوم هلته د آرمی چیک پوینټ کې زیات کې یا د هغه فورس بیهیویر چې کوم دی دا خلکو پرسنل چې کوم تکلیفات دي هغه خلک موږ ته راوستل او هر کس ته خپل خپل تکلیفات خپل مسالې پیش کړي.
یاد دی وی چې دین اړوند هم د صوبې بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکو د پیښور کور کمانډر سره ملاقاتونه کړي دي او ویل کېږي چې دا سلسله به مستقبل کې هم دوامدار وي. تعلیمی ماهرین وایي چې د پاکستان آرمی د مشرانو د ځوانانو سره ملاقاتونه کول دا پیغام ورکوي چې د یاد ادارې د کار او په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه د ځوان کول په ذهنونو کې چې کوم سوالونه راپورته کیږي هغه لری کول دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
هم د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم وتلي مشر محسن داوړ د پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم پر ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بللې. محسن داوړ وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي چې د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دغه تحریک یعنی پی ټی ایم لانجمن وګرځوي. د دوی سره د دې خلاف ثبوتونه نشته او که ورسره وي نو نوموړي ویلي دي چې باید پوز دی او حکومت دی دا وړاندې کړي. د پوز مشر څنګه چې تاسو واورېدل جنرال باجوا د پی ټی ایم په اړه وروستۍ خبرې په پیښور کې د خبر پښتونخوا د یونیورسيټي ته لیبلمانو ته کړي دي. د پی ټی ایم مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ ویلي عمران خان هغه سوای چې ورته ویل کیږي او کو وګوري هغه د پی ټی ایم په اړه خپل بیانونه سو زله د چا په وینا بدل کړی دی. نوموړي ویلي څنګه چې د په پارلیمنت کې هم دا ویلي چې دا خبرې د هغه پروپیګنډې برخه ده چې غواړي د خلکو په زور جوړ ریښتونی تحریک لانجمن کړي.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د پاکستان د فوج د ویان د جنرال آصف غفور لخوا د تیر ګل په پرس کانفرنس کې د ځینو صحافیانو د پی ټی ایم مشرانو سره د مرکو د خواست رد کېدو وروسته د پاکستان صحافیانو د ملک درنه او د ملک نه بهر د پی ټی ایم په تحریک او د دې په مقاصدو زړوري تجزیه او تبصرې لیکل شروع کړي دي. د امریکې د مشهور میگزین فارن پالیسی په یو تازه غنه کې د نامتو خبریال داود خټک یو مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د پاکستان د فوج بدترین دشمن ورځ تر ورځه د حقیقت شکل اختیاری. داود خټک د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د تیرو ډیرو کلونو راسې د پاکستان فوج یا خو نیغ په نیغه د پاکستان سیاست په خپل پنجه کې نیولی ساتلی دی او یا د خپلو برائنام ولسی بړیسو د اقتدار په کورسۍ د کینولو په ذریعه ټول اقتدار ځان سره ساتلی دی او که په دې مابین کې چرته سیاستدانانو فوج نه د اقتدار واپس اخیستو څه کوشش کړی هم دی نو دوی بد بد ناکامه کړی شوي دي او د کورسو نه لاندې راغورځولی شوي دي. فارن پالیسی لیکي چې پاکستان کې نن سبا د قبایلي سیمې نه د بنیادي بشري حقونو او د پښتنو د حقونو د تحفظ دپاره راپورته شپږویشت کلن منظور پښتین په داسې منطقه کې زورورو ته د پتون ټپولو په سر مشهور شوی دی چرته چې د منظور پښتین غوندې خلک د ملک دشمنه، اسلام دشمنه او د خارجي ایجنټانو په الزامونو لګولو خاموشه کولی شي. د منظور په مشرۍ کې د راپور ته پی ټی ایم د شروع نه دا مطالبه دي چې قبایلي اولس سره دي امتیازي سلوک ختم کړي شي، د دوی په سیمه کې د طالبانو په ذریعه توت کړي شوی شر فساد دي بند کړي شي او دغه سیمه نه دي فوج واپس وغوښتي شي. خو د دې ډلې درز هغه وخت په ګرد پاکستان کې خور شو کله چې د پاکستان په لوی ساحلي خار کراچۍ کې وزیرستان کې د شر فساد نه تښتېدلې د خیال خیوي شوقي یو زلمی نقیب الله مسید د کراچۍ پولیس په یو بناوټي مقابله کې ووژلو او پی ټی ایم د نقیب الله مسید د قتل په شمول د نورو ډیرو پښتنو زلمو د ماورای عدالت د قتلونو خلاف اواز پورته کړو. داود خټک فارن پالیسی میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې وړاندې لیکي چې د پی ټی ایم د جلسو جلوسونو د خبرونو په خورولو سخت بندیز لګولې شوی دی. خو د دې باوجود د پښتون احتجاجي تحریک ورځ تر ورځ مضبوطیږي او دا تحریک اوس د قبایلي سیمو او د خیبر پښتونخوا د پولو نه پورې غاړه پنجاب او سند ته هم رسیدلی دی. د فروری په شروع کې د پی ټی ایم یو غیر پښتون مرستیال او د کالج یو استاد عمار علی جان لاهور کې په نیمه شپه د خپل کور نه په دې جرم کې اوچت کړی شو چې هغه د پی ټی ایم ملګری دی. پنجاب کې د بشري حقوقو یو شمیر مرستیالانو په سوشل میډیا د راخوشي کولو د پاره ډیر زبردست مهم اوچلولو. داوود خټک خپل مضمون کې زیاتی چې خورو ورو احتجاجونو نه د وارخطا کېدو له سببه فوج په پی ټی ایم او د پی ټی ایم په شان نورو راپورته کېدونکو تحریکونو باندې د خارجي دشمنانو د ایجنټانو روایتي تورونه پورې کول شروع کړي دي. خو د پی ټی ایم خلاف تر اوسه پورې شوي ټول اقدامات ابست دي. داوود خټک فارن پالیسی کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د مخبرۍ د ادارې په ظلمونو تر اوسه پورې لا چپ دی، خو که د په دې ظلمونو خپله خاموشي جاري وساتله نو غالب ګمان دی چې خلک به تینه بدرهه کیږي. هر کله چې د عمران خان ډیر مخالفین د وړاندې نه په ده د فوج د لاسه د وزیر اعظم جوړېدو الزامونه لګی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
قدم نروڑی دن کو وړاندې کوو د دې وخت مهم خبرونه.
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ په داسې حال مانځل کیږي چې په پاکستان کې خبریالان او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د ملک په تاریخ کې خبریالان او میډیا تر ټولو سخت وخت نه تیریږي. پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي تنظیم فریڈم نیٹورک مشر اقبال خٹک وائی
ملکی سطح باندھے منگوینو چی میڈیا بائچ آزاد کارون کی او میڈیا بائچ استر کی پٹی کی وہ گنا بند کی او خلہم بند کی او بیا دے رپورٹنگ کی نو دسی رپورٹنگ بیا ہاگا رپورٹنگ کی گی چی سوکتا تا تیار خبر راوڑی او تے پخپل میڈیا پیدارے نشر کے یا ایز پخپل میڈیا پیدارے نشر کما نو دا جورنالیزم نہ دے.
د افغانستان په ستر ښار کابل کې د سولې مشاورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او د جرګې استازو د افغان حکومت او طالبانو نه وغوښتل چې د جګړې ختمولو لپاره دې دزبندي اعلان کړي. صدر اشرف غنی وای
تر دې لویه اجماع چې نن د لویې جرګې په تالار کې لیدل کېږي بل ځای کې نشته. ما ستاسو خبرې واورېدې او د استاد کلام مې واورېد. په توکل د الله جل شانه بې له هیڅ ډار نه په مخه ځو او تاسې فیصلې عملي کوو.
د پاکستان قومي اسمبلی د انصاف او قانون کمیټې د ملک د انتخابي کمیشن نه خواست کړی چې د مې شپږمې نیټې نه وړاندې د قبایلي سلو صوبایي انتخابونو لپاره اعلان نه کوي. خو د انتخابي کمیشن ویان ویلي دی با په دغه نیټه په قبایلي سلو کې د صوبایي ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کوي.
بیا په نامینیشن فارم دغه د پر خپل یو ټایم چې هغه نامینیشن فارم په دومره وخت کې پاتېږي نه بس په هغه کې د سکرټینی ټایم یې په هغه کې د وډرول ټایم یې نو دا ټول پروګرام په شپږم تاریخ موږ چا کاو او تاسو ټول ته پته ولې
او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره.
نن په ټوله نړۍ کې د میډیا د ازادۍ ورځ په داسې حال منځل کیږي چې په پاکستان کې خبریالان او د دوی د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د ملک په تاریخ کې خبریالان او میډیا تر ټولو سخت وخت نه تیریږي. خبریالان وایي د پاکستان په اوسنی حکومت کې په میډیا بندیزونه نور سیوا شوي دي او په دغه ملک کې د ریاستي ادارو حکومت لا قانون ډلو سیاسي او مذهبي ډلو لخوا داسې حالات جوړ کړی شوي چې خبریالانو د خپل ځان بچ کولو لپاره په ځان د آزادو خبرونو خپرولو بندیزونه لګولي دي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی تنظیم فریډم نیټورک مشر اقبال خټک وای پاکستان کې نه یوازې په پوځي بلکې په جمهوریت حکومتونو کې دا مشکل نور هم زیات شوه. نوموړي ویلي په میډیا دباو اچولو په شا ډیر لاسونه دي چې خلکو ته د اختیار سوالو او په ازاره توګه کار کولو ته خبریالان نه پرېږدي.
د افغانستان په ستر ښار کابل کې د سولې مشاورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او د جرګې استازو د افغان حکومت او طالبانو نه وغوښتل چې د جنګ ختمولو لپاره دې ډزبندي اعلان کړي. دغه جرګې د بین الافغاني مذاکراتو باندې هم ټینګار وکړو. دغه جرګې په وروستۍ ورځ صدر اشرف غني د روژې د میاشتې په احترام 115 طالب قیدیان د خوشي کولو اعلان کړی او په طالبانو یې غږ کړی چې باید کابل ته ورشي او خپل قیدیان بوزي. په دغه مشاورتي جرګه کې خواوشا 3200 کسانو ګډون کولو.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبانو ته د قطر په اوسنو مذاکراتو کې پکلک ویلي چې نور د وسلې غورځولو تاوتریخوالي نه د لاس اخستو او د سولې د منلو وخت راغلی دی. افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې طالبانو سره په خبرو بوخت زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر ویبپاڼه باندې لیکلي د افغان کشالي هواري او سولې ته رسېدو دپاره په څلورو نقطو متفق کېدل مهم دي چې هغې کې افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو ترمنځ خپلو کې خبرې د ترهګرۍ پر ضد د مرستې باور ترلاسه کېدل او د ډزبندۍ لپاره تاوتریخوالی کمول شامل دي.
په مومن قبایلي ضلعه کې د یو پښتنې مېرمنې لخوا د کور د بېستره کولو په هڅه کې د وژل شوي امنیتي عسکر د وژلو مقدمه د نامعلومه خلکو پر ضد درج کړل شوې ده. د سیمې مشران وایي د مقدمې په درج کولو ورسره د شوي تړون نه سرغړونه شوي او هغوی به اوس یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کوي.
پاکستان کې د صحت چارواکو د پنجاب لاهور خار کې یو بل ماشوم د پولیو په ننځ د اخته کېدو پخلی کړی دی چې ورسره روان کال په ټول ملک کې د پولیو ناروغانو شمیره لس ته رسیدلې. د صحت قامی ادارې هم یوه ورځ وړاندې په لاهور خار کې د یو ماشوم د پولیو په ننځ اخته کېدو پخلی کړو. لاهور کې پرلپسې په دویمه ورځ د پولیو د کیس مخې ته راتلو وروسته په دغه خار کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمیره درې ته رسیدلې.
د امریکا لخوا په ایران باندې لګول شوي تازه بندیزونه د زیارت پر ورځ پر ځای کړل شوي، خو چین، ترکی او هند په دې غلي پاتې شوي. صدر ترامپ انتظامیه هم سندي ویلي چې دغه درې هیوادونو پر ضد به کوم ګام اخلي که دوی د ایران نه تیل اغستل بند نه کړل. یاد دې وي چې د اپریل په 22 نیټه د صدر ترامپ انتظامیه په مکمل توګه پابندي لګولې وه چې هیڅ یو هیواد به نشي کولی چې د ایران نه تیل واخلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته غوږ خبرونه مو واوریدل. وسره زو رپورټونو اړخته په افغانستان ستر ښار کابل کې یو لوی مشورتي جرګه روانه ده چې پکې 3200 کسان ګډون کوي. دغه جرګه پرون نن چې د هغه پای ته ورسېدله او هغوی په افغانستان حکومت او په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د جنګ ختمولو لپاره دې ډزبندي اعلان کړي. په دغه عقله باندې نور تفصیل زموږ خبریال حکمل روان نکوی.
د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګه چې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوې او نن د جمعې په ورځ پای ته ورسیده، د جرګې غړیو د سولې په اړه خپلې غوښتنې په 22 مدهیز پریکړه لیک کې د افغانستان له ولسمشر او ملت سره شریکې کړې. په دې پریکړه لیک کې د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې په خبرو اوربن او د جګړې د ښکېلې خواوو د بندیانو په تبادله د سولې لپاره د 50 کسیزو پلاوي په ټاکلو ټینګار وشو. همدارس په دې پریکړه لیک کې راغلي چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې دي وساتلی شي او د یو واحد نظر په پیدا کېدو سره دی په هیواد دننه له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. ولسمشر اشرف غني د مشورتي لوی جرګې په وروستۍ ناسته کې وویل چې جرګې پریکړه لیک د افغان حکومت د برنامو د عملي کېدو یوه مهمه برخه ده او د سولې په اړه له جرګې څخه د راوتلې طرحې پلي کېدو ته ژمن دی.
مشورتی لوی جرګه ما غواړي چې د دغه اتفاق او اتحاد څخه راوتلې طرحه عملي کړو. تر دې لوی اجماع چې نن د لوی جرګې په تالار کې لیدل کېږي بل ځای کې نشته. ما ستاسو خبرې واورېدې او د استاد کلام مې واورېده. په توکل د الله جل شانه به له هیڅ ډار نه په مخه ځو او تاسو فیصلې عملي کوو.
اشرف غنی ویل چې د جرګې لخوا د ورکړل شوي صلاحیت له مخې به مذاکره کوونکی هیئت ټاکي نه د مذاکرې لښکر. هغه وویل د جرګې غوښتنې د روژې میاشتې ته په درناوي او د سولې لپاره د ښه نیت د څرګندونو په هدف افغان حکومت له خپلو زندانونو څخه 115 تنه طالبان بندیان آزادوي. اشرف غنی له طالبانو وغوښتل چې خپل استازی افغانستان ته راولیږي تر څو دا بندیان په ځانګړو مراسمو کې ورته وسپارلی شي.
زه حاضر یم چې ستاسو بر حق او مشروع غوښتنه چې اوربند عملي کړم. زه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو په صفوفو کې دا جرأت او قوت وینم چې په اوربند کې نظم او دسپلین عملي کړي. خو اوربند به یو طرفه نه وي. که طالبان په واضح توګه اوربند ته حاضر وي، موږ کولی شو د هغه په تخنیکي جزئیاتو کارو.
اشرف غنی د مشورتي جرګې وروستۍ ناستې ته په وینا کې زیاته کړه چې جګړه د حل لاره نه ده. له طالبانو یې وغوښتل چې د افغانستان ملت لخوا د سولې پورته شوي غږ څخه ملاتړ وکړي.
د سولې د مشورتي جرګې د پریک لیک څخه په الهام له طالبانو غواړم چې په افغانستان کې دننه مذاکرات ته چمتو شي. موږ حاضر یو په هیواد کې دننه مذاکرات ته زمینه مساعده کړو. موږ غواړو افغانستان د خپلې سولې کوربه خپله وسي.
د سولې مشورتي جرګه چې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل شوې وه 15 ورځې دوام وکړ. د افغانستان څلور دیرشو ولایتونو 3293 استازو برخه اخیستې وه. د سولې مشورتي جرګې په پریکړه لیک کې چې افغان حکومت او طالبانو ته پکې د سولې په اړه خپله تګلاره روښانه شوې وه. افغان حکومت یې د پلي کېدو ژمنه وکړه، خو طالبانو تر اوسه د دې جرګې د پریکړه لیک په تړاو څه نه دي ویلي. حکمل سادات، دیو ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
قدرمن اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږ کې. که تاسو غواړئ نو زمونږ خبرونه چې دا هغه تاسو په زمونږ په ویب پاڼه باندې نیغ په نیغه هم اوریدلی شئ. زمونږ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. دین علاوه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک باندې هم زمونږ دا خبرونه واورئ، وګورئ. او د دین علاوه هغه ویډیوګانې، هغه خبرونه کم چې پرون نن او کله هم چې مونږ دغه تیارو هغه په فیسبوک باندې مونږ شریک کوو، نو تاسو هغه کتلی شئ. د خپل ملګرو خپل خپلوانو سره یې شریک کولی شئ او دغه خبر چې دی خورولی هم شئ. اوس راځو د یو بل خبر طرف ته چې په مومند قبایلي سیمو کې به تاسو د ډیوه نه اورېدلی وي چې څو ورځې وړاندې یو زنانه، یو کس کم چې ویل کېږي پوځي عسکر وو، د اف سي اهلکار وو، هغه چې دی هغه د یو کور ته په زور د ننوتلو کوشش کولو چې دغه زنانه پې ډزې وکړلې او هغه یې مړ کړو. که څه هم دغه رپورټونه چې دی راغلي دي په پاکستاني میډیا کې، خو ځینې میډیا دغه باندې ځان غلی پاتې کړی دی، خو دغه خبر تاسو ته وی او ای ډیوا درکړو. اوس دغه کسانو بیا احتجاجونه کول او دغه احتجاجونو نه پس حکومتي چارواکي د هغوی سره کېناستل او هغوی سره یې لوزنامه وکړله چې دغه مقدمه د دغې ښځې پر ضد به مقدمه نه درج کوي. خو اوس تازه رپورټ راغلی دی او وایي چې اوس د نامعلومه خلکو پر ضد اف آی آر درج شوی دی چې دغه اف سي اهلکار چې دی هغه وژلی شوی دی. تازه معلومات څه دي د سیمې نه، دا یو رپورټ تاسو ته اورو.
زما زاید خان ساپی نوم دی او د دې علاقې باشنده یم. د ساپی زه دا خبره تاسو ته واضح کول غواړم چې مونږ د داسې د چا پلیټ فارم په دغه باندې نه را یوځای شوي چې یاره مونږ ته یو پلیټ فارم دا دغه راکړی دی، دا ځای راکړی دی چې د هغې پته یا سیاسي یا قوم پرست یا د پی ټی ایم په حواله چې تا کوم دغه واخیسته نوم واخیستو. مونږ د پی ټی ایم یقینا چې شکریا ادا کوو چې هغه قبایلو ته دا جرأت ورکو، دا همت یې ورکو چې هغه د هغه جابر او د ظالم خلاف چې کومه دی اواز په ډاګه باندې اوچتوي. زمونږه څه لس ورځې لګ بګ مخکې چې کومه دی زمونږ دغه شوي وه مذاکرات شوي وو، دلته زمونږ سره چې کومه واقع شوي د هغې نه به تاسو خبر یاستئ. نو زه د ټولو نه اول چې کومه دی قوم ته پته ده خلک دلته ولاړ دي، زه په هغه جنازه کې راوچت شومه او قوم ته مې دا خبره وکړله چې مونږه سرکټ کېدلو ته تیار وو، د دې ملک دپاره مونږ دا قرباني ورکړه. کورونه مران شولو، دوکانونه مران شو، مدرسې او سکولونه مران شو، دا ټول هر څه برداشت کړل. خو یو واحد دا خبره ده چې زمونږه عزت په عزت باندې پښتون هیڅ کلم کامپرومایز نه کوي. نو ما دې قوم ته په هغه جنازه کې دا خبره وکړه چې قوم را ولاړ شي او راځي چې دا خبره د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو. بیا موږ راوچت شولو، تاسو به اوریدلی په هغې کې زه په خپله باندې موجود وم، زموږ سیاسي ګوندونه رال، مشران رال، خلک رال او د هغې غندنې وکړله. او په هغې کې موږ سه بوګس معاهدې وشولې، لکه څنګه چې ما سه په دې تیر شوي لس ورځې مخکې شوي دي. نو ما قوم ته دا خبره مخکې نه واضح کړله چې دا خلک چې کوم راځي د دوی سه اختیار نشته دی، که هغه ډی سي دی، که هغه ایسی دی، ایون تحصیلدار، دا څومره چې دي اداره د ډی پی او پورې دوی سه اختیار نشته. چا سه چې اختیار دی هغه موږ ته امن نه راکول غواړي. اوس به هم د دې ځای نه پاڅئ چې موږ سه دا مطالباتو کې دا خبره ومنلی شوله چې یو به په د دې زنانه خلاف د دې کاروایي خلاف به هیڅ قسمه انویسټیګیشن یا اف آی آر یا وغیره نه کیږي. د ډیره بد قسمتۍ نه چې کومه دی موږ ته پته ولګېد چې هغه فایار هم دوی کټ کوز موږ د زنانه خلاف چې دا د قبایلو د ټولو پښتنو یو عزت دی. او زه امید ساتم او دا اپیل کومه د لر او بر افغان ته دا اپیل کومه چې کم سه کم په دې مسله باندې زموږ د دې قوم سره ودرېږي. دا صرف د صافي مسله نه ده، دا صرف د مومن مسله نه ده، ما سه ټول پښتون په دې باندې ودرېږي. دویمه خبره راسه یو دا کړې ده
پوره کیږي به یا به نه پوره کیږي، خو قبایل د دې خبرونه تنگ دي چې د دوی خلک په ساده کپړو کې او په وردی کې چې کومه دی کورونه او په محلو باندې ګرځي دغه شان د شپې راځي لکه دی بیزتۍ لچرال زمونږ نور بیزتۍ نه کړي، خو مونږ نه ویل غواړو چونکه اوس مجبور شو وایو بیا خیر به وایو، خو مونږ سه دا معاهده کې دا خبره کړې دا که د فورسز والا په وردی کې او که بغیر وردی کې که ارڅوک او د شپې د کم کس ور وټکاو هغه که چا مړ کو نو دا هغه مرچ کومه دی هغه توی دی هغه مړی توی دی او بیا به د هغې ته پوسه غوښتنه نه کیږي. نو مونږ سه دا قسمه خبرې شوې دي چې زمونږ د کورونو او زمونږ د خویندو میندو بیزتۍ نه شوې دي که مزید دا خبرې روکاو نه شي مونږ مجبور یو چې نن دې ځای کې د روډ نه لاندې دغه دی ناستې تاسو راغلي یاستئ تاسو هر څه حالات نه مونږ دا غواړو چې زمونږ آئینی د پاکستان د آئین په دننه چې کوم زمونږ مطالبات یې هغه دې تسلیم کړی شي او مونږ ته د قبایلو ته امن راکړی شي.
مونږ تللي وو سید کور کلي ته او هلته چې کومه واقعه پیښه شوې ده په مومندو کې په دې کوم کلي ته چې کوم سړی ورغلی وو فوج نه یا ایف سی نه څوک هم چې وو هغه کور ته ورغلو مونږ هغه زنانه سره خبرې وشوې. ظلم شوی دی جبر شوی دی یو حالت کې هم د ښځې په عزت یا د یو کام د میرمن په عزت باندې لاس اچول هیڅ چاته هم دا اجازت نشته که هغه بیا د فوج وي که هغه عام کس وي که سیاسي کس وي که هر څوک وي. نو زه خویم چې هغې ډېر تکړهتوب ښوولی دی او خپل په زما په خیال هغه وخت چې هغې ته څه ښه لګېدل یا څه سم لګېدلی کوششونه کړي دي هغې مونږ ته وویل چې هغې رابطې وکړي چې بهر کوم بچی دي یا کور والا نور کسان دي سره رابطې وشوي. هغې نه پوښتنه وکړه چې تپوسو کې کس اپریشن ځکه چې هغه وایي چې ما نور څوک نه دي لیدلی یو کس وو او دې ورته یو څو ګھنٹې ورسره ښه مزاحمت کړی دي کوششونه یې کړي دي خو چونکې هغه تاسو هغه ویډیو کې کتلی شئ چې د ور سیډون ته چې کومه دغې هغې نه خورې نړولې وې سوریې جوړ کړي دي د ور نه مینس نه لاس د پنج نه لاس را نوستل بیا هغه دغه لرې کول. نو دا زما په خیال چې په سیلف ډیفینس کې شوي دي او دا د دنیا هر قانون ته چې تاسو وړاندې کړي نو دا هیڅ دغه کې نه راځي ځکه چې کله یو کس ستا کور ته نه نوځي ستا عزت ته نظر وي نو هغې کې بیا داسې کار کیږي. دا بیبي چې دا کازبان بیبي یا زیبات نومېن چې دي دا په خپل ځای کې دی خپل کوشش کړی دی چې په پورم نه طریقې په خبرو په لار باندې دا خبره حل کړی شي خو داسې اونه شوه. اوس داسې ده چې په پاکستان کې څه په نړۍ په هر ګوټ کې چې کله داسې قسم واقع وشي نو ښځه چونکې هغه شانته انسانه مونږ نه ګڼو نو هغې کې اکثر داسې کیږي چې مونږ د هغې نه لاس والو. مونږ دا کوشش کوو چې مونږ پښتنې دا به بې شکه صافۍ اومندو بی خو زه وایم چې د پښتون کام چې په نړۍ کې په هر ګوټ کې آباد دی هغه به دې ښځې سره د دې چې کوم زه ورته نرتوب نه وایم زه ورته تکړهتوب وایم چې دې کوم تکړهتوب کړی دی هغې سره به ادریږي د دې سره به دې له به ډاډ ورکوي ځکه چې که داسې مونږ ونه کړو نو دا خو جی یو کیس راښکاره شو. داسې ډېر کیسونه دي دا ډېر په مومندو کې بم شوي په سوات کې بلا شي شوي دي په وزیرستان د خیسور واقعیا د دې نه کمه نه ده. نو داسې ده چې کوم ځای کې به څوک وس لري هغه به ودرول شي کوم ځای کې به څوک چا وس خبره نه وي هغه نه شي ودرول. زما دا خیال دی چې منظور پښتین د پښتنو مشر دی د تحریک مشر دی د پښتنو د حقوقو بیړۍ په دغه اوږاغښتې ده په کار ده چې هغه د خور ډاډ له هم خامخا راشي او دلته چې هر قسمه واقع کیږي چې او دا منظور پښتین په خپل وای چې ظلم هر ځای کې موږ بوته درېږي.
زما امیر افضل نوم دی قندارای ما قندارو سیمه سالي خان تحصیل صاحب سره د زنانه عزتونه لوټ کیږي موږ هم په دې باب کې راوتی زموږ بار په محمد ګډ کې دا کومه واقع شوې ده هغه خلک موږ در روان دي موږ به تر د هغې پورې ناستي هغې پورې به نه پاسو موږ سره کوم بندو د مانځه نه وروسته د جمعې ورځ ده د جمعې د مانځه نه وروسته به موږ راوځو دا سړک به موږ په ټپه بندو. اعلانونه کړي دي زموږ ډېره څلور قامه صافۍ موږ جی مسعود شینواري ګوربز قنداري موږ ټول اعلانونه کړي دا ټول خلک به راځي د مانځه نه پس په دوه بجې به په دې ځای باندې یو غټه درنه وي دا سړک به مکمل بند وي چې تر څو موږ له حکومت د دې خبرو ذمواري نه راکړي چې نه به دا بمونه غورځېږي نه به دا دغه کیږي نه به د زنانه عزتونه لوټ کیږي نه به دا خلک ورک کیږي هغې پورې به موږ ناست یو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو رانه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري. دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پاکستان قومي اسمبلی د انصاف او قانون کمیټې د ملک انتخابي کمیشن نه خواست کړی دی چې د مې شپږمې نیټې نه وړاندې دي د قبایلي ضلعو صوبه انتخابونو لپاره اعلان نه کوي. خو د انتخابي کمیشن ویان ویلي چې دی به په دغه نیټه په قبایلي ضلعو کې د صوبه ټاکنو لپاره د نیټې اعلان کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
دا قانون او انصاف دپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې انتخاباتو کمیسون ته ویلي دي په قبایلي ضلعو کې د اتم مې نه وړاندې انتخاباتو جدول اعلان دی ونه کړي، ځکه دې نیټې پورې به دا کمیټې قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی څوکو زیاتولو په حق لبه فیصله کوي. خو انتخاباتو کمیسون وایي د جدول اعلان به هم په شپږم مې کولی شي. وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې د پی ټی ایم سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ یو بل وړاندې کړی وو په کوم کې ویلي شوي وو چې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې شاملولو پس د قبایلي ضلعو دپاره لږ صوبایي څوکۍ ښودل شوي دي او د دې شمېره زیاته کړی شي. موجوده وخت قبایلي ضلعو دپاره د صوبایي اسمبلی شپاړس څوکۍ ښودل شوي دي، خو محسن داوړ وایي دا شمېره کمه ده او د قبایلي ضلعو کې د سر شمېرنې عمل هم ټیک نه دی شوی، ځکه د صوبایي څوکو شمېره دې زیاته کړی شي. دا بل په قومي اسمبلی کې منظور شوی هم وو او وروستو قانون تر مخه د انصاف او قانون کمیټې ته لیکل شوی وو، خو دې کمیټې کې نږدې ورباندې ټولو سیاسي ګوندونو اعتراض کړی دی. دا اعتراض داسې حل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم او پوز په پی ټی ایم د نورو هیوادونو نه د رقم اخیستو تورونه لګولی دي. او تیره ورځ شوې د کمیټې غونډه کې د مسلم لیگ سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی رانا ثنا الله هم ویلي وو چې پی ټی ایم پر ضد دومره تورونو پس آیا دوی سره ناسته هم ټیک ده او کنه. په دې د کمیټې مشر ریاض فتیانه ویلي وو دلته ناست ټول خلک د وطن وفاداران دي. د کمیټې د غونډې او خپل غوښتنو په حق له د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ ډیوه ریډیو ته داسې بیانوي.
بیا الیکشن کمیشن ته دومره پر وی چې راته ټول لا الیکشن تر دې راتون کې دا پر مې اناونس کوي چې دا بل میټینګ موږ په یوم دړي مې سه پاتم تاریخ باندې د بوت پور دا نه پاتم بیا پته لګي چې موږ څه مودل و دې بل کې موږ یو خدای غوښتل و چې زموږ با د عین مطابق پر اتون کې الیکشن کې د موږ په خوانې پټا څو د شپک شي. موږ دا غوښتل دي چې یو خدای د دورا په دورا پاتې شي. بل شي موږ دا غوښته دي چې
کمیټه انتخاباتو کمیسون اتم مې نه وړاندې قبایلي ضلعو کې انتخابي جدول جاری کولو نه ودرولی دی، خو انتخاباتو کمیسون وینا ده چې دوی به هم په شپږم مې دا جدول جاری کوي. د انتخاباتو کمیسون ویان ښاغلی الطاف ډیوه ریډیو ته په دې حق لوي
مونږ دا اعلان کړی دی چې په شپږم مې باندې به مونږ د الیکشن پروګرام ست چې په خوا شیډیول وي هغه به مونږ په شپږم مې باندې بازار ته جاری کوو چې بیا بل ډیټ مې چې هغه باندې نامینیشن فارم خلک کراخلي بیا به د نامینیشن فارم د هغې لپاره خپل یو ټایم وي چې هغه نامینیشن فارم به په دومره وخت کې کېږي بیا د هغې نه پس به په هغې کې د سکروټینی ټایم وي په هغې کې د وډرول ټایم وي هغه خو یو پوره لوګ برابر پروګرام وي هغه پروګرام چې په هغې کې بیا د پول ډے وي نو دا ټول پروګرام به په شپږم تاریخ مونږ چا کاو کوو تاسو ټول ته وفته ولې
مطبوعات وایي په دې قبایلي ضلعو کې د جون په میاشت کې انتخابات کېدونکي دي.
قدرمن اوریدونکو وس وخت شوی دی د یو مرکې چې دغه مرکه زمونږ خبریال ریاض حسین د خیبر پښتونخوا د توانای د پرمختیا ادارې مشر بهادر شاه سره کړی ده. نوموړي زمونږ خبریال ته ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې صلاحیت شته چې 6000 میگا واټ بجلی پیدا کړي. نور تفصیل سره په دې مرکه کې اورو.
بهادر شاه مینوم دی چیف ایگزیکٹیو افسر ما پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور تقریباً 30 سال پہ آرگنائزیشن کے کارکن خیبر پختونخوا کو مالا مال دے دا ہائیڈرو پاور پوٹینشیل اس پاکستان کی جس عمر پیداوار دے دا ہائیڈرو پاور نا داغے 70% زیادہ منہ پسوبہ کی جوڑی اور ہائیڈرو پاور تب سے پتہ تھا یہ ٹولوں نے ارزانہ بجلی دا اور دا ڈونرز دا پارا ڈیر زیادہ اٹریکٹیو دے لگا ڈونرز دی پسی گرجی جی کم جا کے انوائرمنٹ فرینڈلی انرجی جوڑی دی شی آگے پسی گرجی آگے امداد ور گئی غریزہ علاقہ کے دا لگا تاسو گورے چکم زمونگا چترال دے دیر دے سوات دے شام او کاغان ویلی دل تک د ہائی ہیڈ ڈیولپ کی دو ډیر زیات گنجائش دے زموږ چې کوم بجلی دا پغریز علاقہ کې دا ہائی ہیڈ دا انتہائی انوائرمنٹ کور پک نه ڈسٹرب کیږي زموږ پک نه ڈسٹرب کیږي مونږ وبو په دریاب باندې ډبکو د ټنل په تھرو بوزو پین سٹاک باندې لاندې رو ورزو خلوی ہیڈ ملاو شي 50 میٹر 100 میٹر ایون 400 میٹر پورې ہیڈ ملایږي نو مونږ ته ډیر بجلی په ډیر کم قیمت کې ملاو شي دا غټ دیمونو زیات غټ شو زموږ چې کوم پروجیکټ دی د هیڅ شونو شته یو ځل جوړ شو تاسو لکه د دې مثال به تاسو جبن درګه درکما د دې مثال تاسو په مخامخ ملکن 3 پروجیکټ دی 81 میگا واټ جوړي اړو پکې شو ناراضي زموږ چې کوم منسوبې دي دا د یو د پبلک سیکټر کې یو پرایوټ سیکټر کې پبلک سیکټر کې مونږه وو اته منسوبې چې کوم جوړې کړې دي او 250 میگا واټ مونږه جنریټ کړې دي دا غي نمونه 2 بلین نه زیات منافع را روانه ده اوس چې کوم معاهده زموږه یو سلور پیزا پروجیکټ آن ګوینګ دی چې کوم کې مټلتان 84 میگا واٹ دے کم کے لاوی 69 میگا واٹ دے دا 2022 پورے برائشی نو زموں گا دا یو خوب جنریشن کیپیسٹی جاتا شی او دا بجلی چموں گا گریڈ تور کو نو مت بدے من ڈیر الیا ریمنو راضی تا تقریبا 5 ارب تبو رسی بل دا زموں چ کم اس پروگرام دے اگا دا دے چ موں گا دا بجلی جوڑ کو او دی خپل چ صوبہ کے کم انڈسٹریز دی دتا ہوم ورک نو اگے سر بیا دا یو قسم دا سی او گنے چ ڈبل فائدہ بشی کم گا این ٹی ڈی سی من بجلی پ 500 روپے خرچو تا زموں سر چ کم انڈسٹریز راضی ہم نے 70 روپے بجلی ائی موں تب سو شو منافع تقریبا ڈبل انڈسٹری دا شو اغا 14-15 روپے یونٹ علی اغا تا 70 روپے باندې پروجا بولے نالی اغا دم فائدہ شو روزگار بل کپا کے کرزی باقی نور چ سمرا بینیفیٹس دی انڈسٹریلائزیشن اغا برازی گو اس تے دا گورو چ دا بجلی دا منگو جوڑی کے نمو خپل ٹرانسمیشن لائن طرف تا ہم سوچ کو دو چ دا ذمہ واری دا این ٹی ڈی سی دا دا پیسکو دا 132 کے وی پورے پیسکو ذمہ واری دا 220 او 500 ذمہ واری چ یا دا غین بر چ دا دا این ٹی ڈی سی دا نیشنل لیول باندے کو اغا خپل ذمہ واریاں نے پورا طریقے سارا نبھاو نکڑے انویسٹر دی زمو سر پچترال کے راغلی دی سو 2500 میگا واٹ او ڈیولپ پل واڑی پے کے ایف ڈبلیو او دے پاگے کے سینو ہائیڈرو چائنا دے پاگے کے کورین انویسٹرز دی پسوات کے راغلی دی کوین والے دی کے چین پی والے دی بلا انویسٹرز دی لائی مون تستر کی دی مون کوشش کو فیسیلیٹیٹ کو نو دے سرا با ڈیفینیٹلی چدا مسئلے انویسٹرز حل کی گی انویسٹمنٹ بڑا جی او جاب اپرچونٹیز بہ جڑی گی ملک بدا ریونیو فائدہ میں دا پیسے جے کم جنریٹ کی گی دا تے ایجوکیشن کم لگاول چھ ہیلتھ کم لگاول چھ انفرنس اوور آل یو خوشحالی بڑا جی نو حساب سرا زموں گا ہائیڈرو پاور ڈیولپمنٹ پلان چ کم دے یا پروگرام چ کم دے آگا پٹول نور سیکٹر کے یو اہمیت لے مونگا دا دا پر پالیسی ایم جوڑی کری دی دا دا بارا زموں گا ون ونڈو اپریشن ہمشتا یو لیزان دے دا فیڈرل گورنمنٹ سرا چ کم مسائل دا سر دین واگا مونگا حل کو ائی سر نور اداری دی پی پی آئی بی شو سی پی پی اے شو نپرا شو واگا مونگا فیسیلیٹیٹ کو پوٹینشل وین 50-60 ہزار دے کو چتو وے چ یار ائیڈنٹیفائی سمرا دے نو تقریبا 40 ہزار چ تمن بے تپوس کے چ ندی فیزیبیلٹی سٹڈیز دا سمرا جوڑ شوی دی واگا تقریبا 26 ہزار دے او بیا چتو با تو چ سمرا ڈیولپ شو نو زب ویم چ 6 ہزار تقریبا سے واڈے وال جوڑ کڑے دے 2-250 مونگا جوڑ کو او زمو خپل پلان چ دی تقریبا 6.5 ہزار میگا واٹ دے اگے سر 6 ہزار کے 3500 تقریبا پرائیویٹ سیکٹر کے الریڈی روان دے 2-3 ہزار چے دے دا پلاننگ سٹیج کی دے دا ممرا رسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہم مونگا انکریج کو اس کورین کپنے سر جے کمونگا 696 میگا واٹ معاہدہ شے دا یا ایم او یو شے دا او اس داگے نپس پہ اگریمنٹ کی گی نو با جوڑی نو آئے کہ بیا ڈبل فائدہ دا
ما خوب لزلے نتیجہ ویڈی رزر وخی جی نپختو ویلو نو ویڈیر خلق من کرو خی جی
دا دو پختنو نا مرور دو مومند شاعر ایوز خان دے
یو بل شعر کی وای
او پختنا ور ور خپل علاج دے مرض معلوم کا یا پتہ کی جڑے یا بکن سر وخی جی او تو پختو ویل نہ بڑے خلق من کر وخی جی
زان تکڑا کئی حسنا دا ایوز خان خوب رختیاشی
پختو وای پختو لکھے پختو لولے
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدل شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړې د واشنگټن